السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په خبرونو باندې کوم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینې ته ماته ورکړه افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینې د شپږ نوي منډو هدف په پنځلو سو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې هغه نه په بخښنې سره هغه څلور څلوېښت ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي درې نوین الحق دوه نور احمد یو وکټ واخیست او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول تمه ده افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډی ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13مه راتلونکي سه شنبه له کوربه ویست انډیز سره مخ کیږي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه اغلی اميري بیګا په اکسپانه همداراز لیکلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې ده ورسره له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالر مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بېځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالر مرستې خبر ورکړې وو لازادی را دوی خبرو تواگی است بورگینا فاسو ده تروریستی پیخو لپلاوه تر افغانستان وراندی شو و پنرهی که لتروریزم سخه تر طولو دیر اغیزمن شوه هیواد و پیجندل شو تیر کال پا بورگینا فاسو که نگدی 2,000 کسان وجل شوی و ده خبر ده اقتصاد و سول انستیتوت IEP په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده له 2014 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرله پسې توګه زیاته شوې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د اوو حملو مسؤلیت منلی دی او د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادي اروپا آزادي رړو د آذربایجاني برخې د وې پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د آزادي اروپا آزادي رړو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلای وکړ د زیاته کړه د آزادي رړو آذربایجاني څنګه لام خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بنديانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي خوالی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو ته د ولسونو په څیر د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو کې به او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادي اروپا آزادي رړو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیک په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویبپاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهیز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي هغه څه چې آزادي رړو ردوي
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
سلام و خوش آمدید
قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راه است و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگه را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب، امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش بزرگ نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که بر رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، درست؟
به رسمیت نشناختند، ولی روابط مستقیم دارند. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارند، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز صورت نگرفته.
کشورها اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنند این ابتکار را، اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز، شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما را میبینند. خدا کنه که همشان سلامت باشند. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا، اما تو یک موضوع گیری را اختیار میکنه. ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاید، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میکنن و این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواد؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین ملی در تعامل.
در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من به مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از او طریق از آذربایجان و سایر بنادر با اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه، لیکن راه جنوب که از ازبکستان تر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، ای برش بسیار حیاتی است و ای بازارهای نوازی بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب ای عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوع بسازد و از طرف دیگه به ترتیب میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره و این ترتیب طبعاً که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت او در بخش اخیر صحبت‌های خود را به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله.
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش‌های خود دینمی هماهنگی دارند. در یک جمعه عمومی قرار دارن، مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره و در لیست تروریست ها طالبان را شامل ساخته، ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، پترچین روسیه نزدیک است که وار از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردین، چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان ایتور یک اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده، مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین در شرق اوکراین است قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف من جمله با کشورهایی که در تقابل بیلن قرار دارن با فدراسیون روسیه یک سلسله تعاملات مستقلانه را دارد.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام دادن؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شاید هم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان. بله، درست است.
بله، درست.
که دکتر واضح تر شما برای
دایما. بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
و جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در موردی
که
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جان بازم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست‌های تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرست هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریست خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز مشترک
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعضی عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان و طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که رابطه خوب داشته باشن، بیشتر رابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی تاجیکستان، ازبکستان ببخشید، چون با گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این. خوب بیشتر گپ میزنیم جناب جانباز. ما به تازگی همونطور که پیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چند گاهی به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شوه. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شش ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلام میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم میره حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت‌های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما پر بودید کمان که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و دمو شامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازیم که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا می کند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل می شود. تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه دیگه باشه، متوجه این کشورا نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواه که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به اون ترتیب به ازی طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پا برجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کم صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسه از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان به تاجیکستان یک خطر ایجاد بگه، احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدا داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقهش ریلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی از این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم مسائل ملی. خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه دارد که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشد. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستیم، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف، چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما به این رابطه اشارات داشتیم. املنام تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که دمی حوزه صدای بلندتر دارن مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند. البته ما از این ردیف پاکستان میکشن، چرا پاکستان یک استراتژی تدوینی یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پکمیتر، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمات مسکو گرفته تا نشست سمرقند، تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای این تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جابجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی، ای از امون انجماد برای ای موضوعگیری منطقه شورای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت‌های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، زینفان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش میدن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی‌های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد و قزاقستان فکر نکنم و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماهای پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملمه. سلامونه. د آزادی ملمه خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خپرونې د انټرنیټ په مټ باندې څلوروېچ دړی واورئ. د نړۍ په هر ځای کې
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر 13 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدی سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د د له خپلې خولې واورئ.
تکن صاحب، زه فتوا زاهدي یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې کله چې زموږ کورنۍ موږ مهاجر شولو، هلته تللی وو. د پاکستان ګردې ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبری اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلحې انسټیټیوټ چې IWPR نومېده دغه سره مې 2 کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله، آلمان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دې راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونه، موسیقي، سندري، تعلیمي او کلتوري خبرونه د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونه او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي؟
د دې راډیو تقریبا موږ چې د راډیو یو سیستم لري چې هغه تار او کوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کوچ تر څو پرې د اپ اوتومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو شته، او دوی د راډیو اوري، تعقیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکي کې ساس په پام کې درسي اوري، به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه ای، تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی ده، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې، په اکزامپل په یو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونو کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیر درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري، خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی، خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی، شاید یې کولای شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري، او څلور ورځې ساعتم کولای شي هلته واوري، او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، اته ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو، او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي، او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو راډیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي، ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته، او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات وو، یعنی ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول، ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي، اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوه سي، وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولر.
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي، دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې څه د دې خپرونو او دوی کولی شي دا کتابونه ملته واخلي یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی، دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تللی، دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی شي او په خپل کور کې هلته کښېنستلی شي، دغه واوري او د یوه ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي، موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې کله سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ به کار به درلودې وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوه.
چا نه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو او دې په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونې مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونې وي چې هغه کې صحیح خبرونې وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونې وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سره پوه هم پکې صحیح سمبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سے پاس ہوں کری اروپا امریکا او یا نور ہوا دونوں تچا فنان راغلی او یا نی بیز جی دین ماشمان کی هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا او یا سلنا یا تیا سلنا هیر کړی ده. هغه د ته بهرنۍ ژبه باندې زده کړ کوي، کلتور هم داتې ټولن هم دلته بهرنۍ ده، نو د دوی لپاره ارداد چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دا برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زکری په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومان لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیر اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیر دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخې کې ډېر کار کړی. هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي، هم به ماشومان عملاً دلته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د غوی د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیری ماشومان د لپاره اوس نه خل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید د هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي یو د بل سره، دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل څه په اروپا کې او په خصوص نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم ته کور ته راځي، هغه اول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې کې دومره نه دی روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه، دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي،
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلودی د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپله تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپله ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خپروي.
تکل صاحب، دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک او دغه سر تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د راډیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې راډیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دېو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمېر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پلو تکل صاحب، تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېره پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو، له هغه سره مو خبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسانو سره، او به پوسیبل چې موږ دغه څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده، یعنی څلور ساعت کې به موږ اته ساعت یا اوه ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به. خو دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلک وي. یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویلر.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
زه د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم، او زه د سر تر څنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخته وړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم، او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو، یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله، وو تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې، او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې، او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې، اوس دا یو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي، او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، الماني ژبه یې زده، او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول، د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو اناناتو د سر تر څنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورسول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یوه لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځی ته بیایي او هغوی راځي بېرته بیرته د هغوی سره کار کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او زه په دغه برخه کې زه خپله هم ډېر کار کوم او هغوی ته څه نشان ورته ښیم، یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمي چې پښتو دې برخې دوی نه پوهېږي، او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني، ځکه چې تېرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي. دغه ماشومان چې هلته وه او دلته زده کړې کولې، دلته د یوه نوي کلتور یوه نوې ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوی خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځمه د افغانستان ځین ځایونو مورته شایم، پوهېږي هغوی، یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی، ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغه سې ځای دی. د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. وایسا مالو یعنی دی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر تور زده نه کړي، خو ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکې خدای پامانی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا